رادیو دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وایي د روان نومبر میاش په وروستیو کې به په جنیوا کې د افغانستان د سولې پر مسأله بحثونه وشي. ولسمشر غنی پرون په هلمند کې د لویو پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه، او د پاکستان په شمالي سیمې کوهستان کې یوې ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. هغه دا خبره پرون ماخام په هلمند کې د 215 میوان قلوردو پوځیانو او افسرانو ته پوینا کې وکړه. ارګمانی په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیان وستایل او ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات ورکړل شي. افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس ته تیارو په اړه جوړه شوې وه.
د وی څه خوښیم چې په ټاکلي ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو پر وستلو کې د خپلو ژمنو یو اساسي برخه پوره کړه. خاغلی ربانی ویل هله د انتخاباتو په پروسه کې شوی شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت هم تضمین شي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی دی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت او شفافیت کار واخلي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تیفا بیا وایي د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي څار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د افغانستان د ولسمشر انتخابات راتلونکي حمل میاشت په وروستیو کې کیږي. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته دی او بس د پریوتو په برخه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د سیمه د پولیسو مشر عبدالغفور تیر ورځ ناوخته ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډۍ ته روانو. نوموړي ویلي دي چې دا پیښه شاید په خویدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراتولو له امله خونړۍ ترافیکي پیښې کیږي. د سوریا چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ بیا پرانستې. د سوریا د وکلنې کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي. د سوریا د کلتوري چارو وزیر محمد الاحمد د میوزیم د پرانستلو پر مهال ویل چې دا افتتاح د جګړې ځپلې سوریا د امنیت او خوندیتوب پیغام دی. د دمشق ملي موزیم په 2012 کال کې په دې خاطر چې لرغوني آثار زیانمن نشي وتړل شو او لرغوني توکي نامعلوم ځای ته انتقال شول. د سوریې کورنۍ جګړې چې په 2011 کال کې پیل شو تر اوسه پورې څه د پاسه 400,000 کسان وژلي دي، میلیونونه یې کډوال کړل او د دې هېواد زیاتې لرغونې سیمې هم له منځه وړې دي. چک جمهوریت له اتریش هنګری پخوانی امپراتوری د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزه له کمونیستي نظام راورسته په یو لړ لویو پوځي پریډونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او زغروالو موټرو سپرو پرون په دې پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني میلمانه دغو مراسمو ته ورغلي وو. پخوانی چکسلواکیا چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شول، دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوره څلوېښتو کلونو لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1990 کال کې د ورېښمین سولیس انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکسلواکیا په دوو هیوادونو چک جمهوریت او سلوواکیا وویشل شو او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. او د یو تازه خبر لمخې چې تر اوسه جزئیات ندی په ډاګه شوی، د اندونیزیا د یو مسافرونکو الوتکه د رادار له پردې لا درکه شوې ده او ویل ده چې لویدلې به وي. ویل کېږي چې په دې الوتکه کې شاوخوا 180 کسان سپاره وو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په نومبر 28 باندې د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی پرون هلمند ته لاړ، دغلته د لوی پروژو د عملي کولو ژمنې وکړې او له افغان پوځیانو په ځانګړي ډول د جګړې د لومړۍ کرښې له پوځیانو سره د ځانګړو امتیازاتو د مرستو وعده هم وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوي د امریکایي سناتور دا څرګندونه چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکارا لاسوهنه بلل ده. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او په خبر پښتونخوا کې بیا پرون د پښتون ژغورنې د غورزنګ د سترې غونډې جزئیات در سره شریکو.
دا د غمزبه خلکو جلسه ده، دلته منځ یې راغلی دي، مخامخ یې وینم د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي. دا کوم انصاف دی؟
انصاف پلټه کې او د غراز د ورکشو یو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شي. ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.5 سپاو په منځنۍ سپه 2269 ووري او که انټرنیټ لاره نو د ازادي راډیو پر وپاڼه azadiradio.com هم موږ په مستقیم ډول اوریدلای شئ. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 د جنیوا کانفرنس به یو موقوي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانه هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي تدامي چی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل. دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لري، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. د موضوع جزئیات له صفی الله ستانګزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یماموت وایي د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا ډېری هڅې شوې دي. یماموت دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې و. هغه ویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث به نه وي، خو لومړی بویچی د سولې پاړه بزنګړی بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقا د کابل پروسیل ناشته نه میاشتې ورسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلې لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومه اندازې پویږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې توجه ورسته له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسی د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د پرون شپې په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل د سولې لپاره لټاکلو هدفونو لري پاتې وو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه وو دا هیله بیا وښود چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په خوا یاد کړی په افغانستان کې د رواني جګړې د سولې حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلې پاتې ده. د سولې له هڅو سره سره چې په کې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل ده، د سولې لټاکلو هدفونو لري پاتې یو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمهیزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمه ولې. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مخ ته وړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استاد په توګه ټاکله، او اخو روسیا هم د افغان سولې په باب د یو نړیوال ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اجمنه شوې مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې افغانستان سره شوي، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په ژنیو کې د نومبر په 28 ترسره کیږي چې د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مختوړي. یوناما هیله خوده لري چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
د سفیو لاستانګسي پر راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28مه باندې جنیوا کانفرنس یو موقوي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پکې بحث وشي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تللی او د غلطه د خلکو او له چارواکو سره وکتل. ولسمشر په هلمند کې د لوی پروژو د عملی کولو ژمنه وکړه. له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او 215 میوان قول اردو افسرانو پوځیانو ته وینا هم وکړه. زمونږ همکار محمد الیاس دایي له ولسمشر د ولسمشر د سفر لنګدې څارلې او په دې اړه راپور لري.
په سلګونو کسان په وتلار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته دغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ سهار لشکرګاه ته راغی او د شوزو ترڅنګ د هلمند اوسیدونکو د بیلابیلو کشرونو او ډلو سره لیده کاته پیل کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وروستي غونډه کې چې د ولایت ته مقام په وتلار کې جوړ شوی و غنې ژمنې وکړې. ویل ځینې به پر اتلونکو دوو ونیو کې سرته ورسوي. زیات کړه لدی جملې به د بوست صدی په نوم د پومبی د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کول چاري چې د تیرو دروي کلون رئیس پټه په ولاړوي بیرته پیل سي.
اول د بوست صدی د 3 میلیونه ستر سره ژمنه کړې و په دوه هفتو کې به مرکول کیږي، او غیر لاغنه د المد پانګوال باندې ما غږته چې راسې د بوست صدی دولت سره په مشارکت په خو درو. دلیل څه ده چې اوس دا کوي؟ سم ټول د اردو او پولیس کالی پس له دې نه مو خپله جوړو، د نورې نه خارج نه راو. نو هلمند ته صدی په پښو دروي چې موږ ټول کالی د اردو او پولیس زموږ د زړور اردو او د زړور پولیس کالی تاسو ته واخلو.
هغه وویل په هیواد کې د نږدې 2500 شونځو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د شونځو د ودانیو ستونزې حل شي، هم به د دې ولایت د 2800 شونکو کم تشکیل پر کړی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو لامل په زرګونه کورونه نړیدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډیر ژر به چارې تر هلمند پورې راورسېږي ډیر ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژې چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو ونډه. له تیرو درې کلونو راهیسې دلته املاکي کارونه بند دي چې دې کار د خلکو په اقتصاد او ښاري انکشاف سخت اغېز کوي. د هلمند معارف ته د پاملرنې په پار د ځینې غوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړولو لپاره راته یوه خاصه بودیجه راکړئ تر څو ودانۍ پرې جوړې کړو، او همدارنګه هیله کوو چې د معلمینو تشکیلاتو زیاتوالي په برخه کې هم راته توجه وکړئ.
کچ هم د کچکی د برښنا د بند د دوهم پاس د جوړولو قرارداد یو کل وړاندې د یو ترکی شرکت سره امضا شوی و، خو ولسمشر یو وار بیا دغه پروژې د ولاړو کارونو د جر پیل کېدلو ژمنه وکړه. محمد اشرف غنی وویل د زمینداور د کانال پاړه چې د کلونو رئیس د هلمند د خلکو ارمان دی، د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار پیل کړي.
په هر قیمت کې ان شاء الله تعالی بند بل وړي کې څلوېښت میګاواټه برخه دي او اوبه خوندي کېږي، او د زمینداور کانال چې اویا کال ده چې ولسه غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسیږي. زه
ولسمشر په هلمند کې د امنیتي سکتور ترڅنګ په کرهنه، پوهنه او شی حکومت ولې کې اصلاحات ضروري و بلل او پر وستلو کې د ځای چارواکو خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وشودی. موږ دلته استایم د ازادي راډیو هلمند.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک لیکل چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو او د افغانستان د مشرانو جرګې سنی غړو او اداري پلاوی د امریکایي سناتور دا خبره چې افغانستان د پاکستان سره د ډورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنۍ چارو کې ښکارا مداخله بلل ده. دوی د یکشمې پرځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډورن کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅ کله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پریکړه د افغانستان د خلکو غنی نه د حکومتونو. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وای د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچوي د دې اجازه نه ورکوي چې ووایي افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بازي پارلماني غړو اظهارات د ډیورن کرخې پرابطه هم د غندلو دي او هیڅ صورت سنات د منلو وړ نه. موږ یو لښ خاورې هم چاته تېرېدونکي نه یو. د افغانستان د ولسونو پرېکړه پورې اړه لري.
خاغلی مسلمیار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونه د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونه نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنۍ ولیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونه چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلی دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لورې پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم وایي چې د ډیورن کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورن متعلق به مردم افغانستان است.
دو بل د دیورن د فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
در مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ لمخه د ډیورن کرخه په 1893 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیر شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورن د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان کې دروانو حالاتو په اړه څه خبره کړې دي.
ډیلی میل، آنلاین برتانوي ورځپاڼې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتي پیښو پرته ترسره شول. خپرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږیدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خپرونه د کندهار د امنیت د پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو، څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. ډیلی میل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسۍ لپاره بریا بللې ده او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رائے ورکړې. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل، څو له ډیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریجیا ریویو لیکوال هغوی د ډیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیبه نه وو او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رای ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده، خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریجیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر دیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل دنده په سم ډول بشپړه کړي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون د اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ مشر منصور پښتین ویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وزلي خلک چې زامن او رونه وشل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونی غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منلې دي. صفي الله سنګزی پرې راپور لري.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورځنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټېډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شویو کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شویو خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي.
نور خلکو ورغیدو خو هغه هم پتانه و پیرزو اوسدانه نتورک بند کو دا انصاف دی دا کوم انصاف دی
د غونډي زینو عامو ګډونوالو ته هم د خبرو چانس ورکړل شو چې هر یوې د یو رکشوي یا وجل شوی یادونه کوله د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر ویل چې د جنگ د ختمولو په لټه کې دی ځکه ټول قبایل په یو تیر لسیزه کې جنگ ځپلې دي علی وزیر زیاته کړه غورزنګ یو خود جوشه حرکت دی چې په خبرې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپله مبارزه کوي اخو د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ ویل ټولې غوښتنې قانوني دي او د قانون په چوکاټ کې خپلې غوښتنې مطرح کوي داوړ داسې وخت خپلې غوښتنې قانوني بولی چې د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان په تیر یو کال کې چې لارینونه او اعتراضي غونډې پیل شوې د پولیسو لخوا نیول شوې دي پښتون ژغورنې غورزنګ له 2014 کال را جوړ شوی چې په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماينونو د پاکولو د ورکشوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پاوز د زورزیاتیو د بندولو هڅه کوي د غورزنګ ورسله هغه نړیوالو پیژند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقيب الله محسود د وژنې په خبرګون له ډیر اسماعیل خان د لزګونه زره خلکو یو لاریون پیل او ترپی خبرې ورساو د پاکستان حکومت کڅه هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د زینو غوښتنو د پرځای کولو خبره کوي خو وايي د لاریون او اعتراضي غونډو پر مهال په پاوز او سیاسي ادارو نیوکه ورته د منلو نه دي حکومت کڅه مویل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ زینو غوښتنې له هغې ډلې له قبایلی سیمو د ماينونو پاکول او د پاوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایول پوره کړي خو پی ټی ایم وايي د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورید افغانستان د عامر اختیار وزارت وای له هر دو افغانانو یو ل رواني فشارونو زوريږي د یاد وزارت روغتي خدماتو مرسیال فدا محمد پیکان د رواني روغتي د نړیواله ورځ په مناسبت د خبري کړې دي یوسف خان زدران په ریپورت لري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوې چړنې لمخې دا وخت د هیواد 50 سلنه خلک پرواني ستونزو اخته دي خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلې د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرستیال احمد پیکان د یک شمې پورز د رواني روغتیا د نړیواله ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت دا چړنې د روپی ټولنې په همکارۍ په شپاړه سہولتونو کې په دوه کلونو کې بشپړه کړې ده
ای سروي نشان میته از هر دو افغان یک یا مشکل رواني اجتماعي
دی وی دا سروې خې چې له هر دوه افغانانو یو یو ټولنی زار رواني ستونزې لري او باید ویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلې خدای کسان خپل کارونه ته هم په سمته غرسیدنه نشي کولای که دوی ستونزې ته رسیدنه ونشي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي ژر یا هم په لږ ځند سره رواني ناروغي یخته کیږي د خاغلی پیکان په خبره بیلا بیل لاملونه لدی ډلې جګړه نه امني په کم عمر کې ودونه کورنۍ توتريخواله د مخدره موادو نه استفاده کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ رواني اختلالونو لامل ګرځي په دې چړنه کې د افغان لامل د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړي استفاده او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده غلی پیکان وی د امر روغتي وزارت د رواني ستونزونو د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتي مرکزونو ته 250 درو پهنې سلاکران نیولې دي د امر روغتي وزارت وی معلولین مایوبین روغ دي کسان وزګار خلک کډوال هم د ځانمنو خلکو لړل دي چې تر ډیره پر رواني نارغو یو وخت کېږي دا په داسال کې ده چې د امر روغتي وزارت چارواکو لدی مخکې ویلي چې شاوخه اتیا سلنه خلک پر رواني نارغو یو وخت دي په ورته وخت کې د روپی ټولنې واستازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کډایو ژمنه وکړه چې د متخصصینو پر روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې افغانستان سره مرسته کوي
دی وی د رواني روغتیا لپاره نړیوال ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو د عامه پوهاوی د خبرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلون رئیس افغانانو سره مرسته کوي دا ټولنه یو ځل بیا دغه ناروغي د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنه او ورسره د تخنیکی همکاري د ملاتړ په هدف په یاد برخه کې د مرستو شمنه کوي د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 15 زونونو کې فعالیت لري
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوند قول اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې ژورې درې ته د یو بس د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. او د سوریې چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ پرانستې. د سوریې د وکلنې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات ادارې په یو امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات ادارې کمیسیون وایي چې دغه څانګه چې تا په کې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څانګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډېره موده کېږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خورور نوم دې سده او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
مانه نیوانم نجیب الله د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی.
ستونزه دې سده؟
ستونزه مو خو دا و چې په کال 2019 کې د اصلاحات اداري لارې اول زره بستونه اعلان شول، بیا موږ د انټرنیټ لاري ثبتنامو کو نو د دارالمعلمین ته شرط دیسلم، نو کله ته ثاني د امتحان تلاړم هم کتل چې زه د شریعت نه فارغ يم او علوم دینی بس نو. بیا په ثانه د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورونو پښتنه وکړه ګوره چې دا سیستم سره مخامخ يم چې د سوې ما دارالمعلمین ته ولې بس می نشته، نو زه څه وکړم؟ او زه حال دار چې انګلیسي تجربه هم لرم، اسناد هم لرم، انګلیسي ته امتحان ورکوم. وای نه خیر، انګلیسي ته نشي ورکوله کې حساب بس نشته، ته کولای شي د انګلیسي په ځای روان شناسي انتخاب کړي. نو ما د روان شناسي کوډ ورک، په نتیجه کې چلو و نه وی کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمین ته. کله چې داخل اسنادونه ارته بي کول، نو دا ارته اسنادونه مې تر کابل ورسېدل. ریاست د عمومي تربیه معلم د افغانستان هغه را تکړه چې تاسو خلاف د رښتمن تمارف شو یاستې، موږ نه شو کولای تاسو مکتوب دي منځوري درکړو. نو له دې نو وروسته مالې موږ نو سرنجام وای تاسو د هغه سره وګي چې کامیاب کړی یاستې. کله چې موږ دوه څلور وخت له اصلاحات ادارې سره هغه سره دا موضوع مطرح کړه، وایي دا تصمیم ګیری کیږي، هغه نو وروسته بیا موږ تاسو ته راپور درکو. نو دا نن شپږ میاشتې کیږي به سر نه وسته، همدغه سي بیکاره پاتې یو وکړ کی نو موږ کار شته نو گذران.
د پوهنې وزارت دا جواب درکړ،
ریاست دی عمومي تربیه معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دی د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکونکو په مشوره ورکړي.
وایي دا اصلاحات اداري دا یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې وزیر جمهور سره اړیکې لري، وزیر هم نشي کولای موږ ته کوم امور راسپارلی ما اجرات په مخ دیو. نو دا امور د دې ته تاسو خلاف د رښتیا موږ ته مارې کړی استي ستونزه مو اصلاحات اداري سره مطرح کړی. کله چې موږ اته لاړو اصلاحات اداري مخې ته نور هغه کړی وای چې تاسو رئیس اصلاحات اداري تاسو پیژندي، نو تاسو ته زنګ وای کنه نور تاسو نشي کولای دنه هڅه از دې سلا قسم پیدا نه کړ چې موږ خپل موضوع سره مڅاکو د
سیستم سره مخامخ یو. خا که اوس د روانشناسي په څنګه کې تاسو ونیسي علاقه ور سره لری او کولای شي چې په دې رښتکه کې خپل راتلونکي چارې پر مخ بوزي.
زه وایم کو امتحان دی واخلي شفایي او تحریري، اته مونږ نشو کولای نو هغه بیا ما خپل مې استعداد درلود زده کار مې وکړو کتوګ استعداد نری هیڅ کله میدان ته وځي نه
د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ته تلې مسولینو خو به درته څه ویلي کنه
مونږ ته اجازه نه راکړي مرکزی اصلاحات ادارې ته چې مونږ دنه لاس دې اصلاح سره وغږیو بیا مونږ تاسو کم خاص د ورس کوړل وغږی کړی چې خپل ولایت اصلاحات ادارې ته لاړ شي او خپل ولایت اصلاحات ادارې کې خپل موضوع مطرح کړي داغه زنه دا کار کوم مخزي خو کله چې بیا خپل ولایت اصلاحات ادارې ته زم حالت پښتنه کوم ویلو ست تصمیم گیری نه دا خپل سوي مونږ ته کوم رپورت نه درغلی مونږ تاسو ته څه شي ویل نه سوتي آیا دا شي ردوي بالکل ټوټل او کدا شي یو تصمیم گیری اغشتل کیږي
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څنګه شته
بالکل په ټول څلور دیش ولایتونو کې اصلاحات ادارې نمندګی شته
ته غواړې چې خون کې شي
سکتور خصوصي کې مخوس کې مکار کو خوست د پانتون د شریعت څنګه نه فارغي بالکل غلمی د پاره امتحان ورکړو کوم شي وړم دا کار وکړو خو اوس به سرنوشت پاتې نه مو څوک راغوري او نه څوک په دې ځای سلا سره وګيګو خپل مشکل مطرح
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون لویاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه جناب احمد د زینو خون کو نه چې په خو ازموینه اخستل شوی البته د اداري اصلاحات لخوا د غازموینه کله اخستل شوی او هغه پروسه څنګه وو نتیجې څه شو
دا تاسو پیګه چې په تیر کال کې موږ تقریبا 3000 بستونه د اداري اصلاحات لخوا وو پیژندل شو او آزاد سیالي ته وسپارل شو چې په دې کې تقریبا 3,00,000 کسانو په ټول افغانستان کې ځان نه کاندید کړی وو او ازموینه د کانکور په سیستم تر سره شو په درې د شولاتونو کې اول تر سره شو د هغوی نتایج اعلان شو هغه کسان چې کامیابان هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو پس له دې چې اسنادو کاری تجربه کرده او ارزول شد نو پس لغی موږ بیا د کابل امتحان هم شروع که کابل امتحان هم خلاص شو دا اوس مهال چې تاسو سره غږیږم د کابل کاندیدان هغه موفق کاندیدان بیا غوی اسناد اوس ارزیابی کیږي د کمیسیون لخوا او کله چې اسناد تاییدی کی دوی ادارات معرفی کیږي
خاغلی احمد دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکوونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه خو اوس ورته وایي چې تا د رشتې خلاف امتحان ورکړی دی وایي ډېره موده کیږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی ستاسې نظر غواړم
دا د سورو چې دغه اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې پراختیا او په دې وسعت کې بس لانس او کاندیدان شو یعنی مو د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکی ستونزې بخیر ډیر وي خو الحمدلله فضل الله خدای دقت چې موږ د همکاران لخوا تر سره شو په دې کې هغه تخنیکی ستونزې بخیر لږ وو تقریبا 2 شپېته بس په دغه 3000 بستو کې داسې تخنیکی ستونزې سره پیښ وو چاغه د موخه مشخص تیم تخنیکی تیم ټول سره ولید تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلود مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکړي تر اوسه پورې کار شروع کړی دی یوازې دغه مشخص موضوع شته سوالی چې ته د دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ نه مراجعه نه کړی یا رښتیا دوی د سره کامیاب دی کنه دی نو زما غوښتنه دا ده چې د سره خدمت غاوري یو کمیسیون ته راشي زما دفتر ته راشي زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم ووینم چې د سره اول کامیاب دی کنه ډیټابیس چې کو پس لاغه کار مشکل موږ کوس امکان ولري کنه که حال سی خور ته حل کو ځکه 2 میاشتې تیر شوی دا پروسینه او که نو بیا کیږي ته ورور راتلونکي بس ته ځان کاندید
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې ډیر
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدي او تازه خبر لمخي په کابل کې 14 شوې ده همدا شیبه زمون همکار حمید مومن را سره د کابل څخه د ټلیفون په لیکه کې ده مومن صاحب دقیقا 14 چیرته شوې ده او هدف څه و حمید مومن زمون همکار را سره د کابل څخه د ټلیفون په لیکه کې ده او د کابل د څو شیبه مخکې چاودنې په اړه بدري معلومات غواړو. مومند صاحب، چاودنه چیرته شوې ده او هدف یې څه و دې چاودنې؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تقریبا څو شیبه مخکې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته، البته په عمومي وارد باندې، یو چاودنه شوې. د کورنیو چارو وزارت دغه چاودنه تایید کړې ده، خو د نوید پاړې سن دی ویلې. خو د څو شیبه مخکې ما په کمیسیون کې د یوې سرچینې سره خبرې وکړې، هغه چاودنه تایید کړه او ویل چې انتحاري حمله وه او غالبا د دوی یو موټر هدف ګرځولی دی. خو د تلفاتو په اړه باندې د دوی سره اوس کوم معلومات نه موجود. سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا قلعه بند شوې ده، د موټرو تګ راتګ بند شوی دی. خو په راتلونکو شیبو کې به د تلفاتو او د حملې د جزئیاتو په اړه نور جزئیات هم څرګند شي چې به اوریدونکو سره به شریک کړو.
مومند صاحب، دقیقا سیمه چې کومه سیمه کې شوې ده د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخ ته، دقیقا کا سیمه وایي چیرته شوې چاودنه؟
د کم چارواکي سره چې ما په کمیسیون کې خبرې وکړې، خپل د کمیسیون دفتر د عمومي سړک نه چې د کابل جلال آباد لوی لار ورته ویل شو، تقریبا د 2.5 متر دننه ده. امدا د عمومي واټ په سر شوه ده، د کابل جلال آباد په لوی لارې شوه ده، تقریبا د کمیسیون لره ده، خو د هغه مخ ته شوه ده او حالت د کمیسیون یو موټر هدف ګرځول ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو، زموږ همکار حمید مومند چې د کابل د نن ورځې د چاودنې په اړه تر اوسه تر لاسه شوي جزئیات در سره شریکول. ویل کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې چاودنه د دوی پر یو موټر شوې او دا انتحاري حمله و چې د کابل جلال آباد پر سړک باندې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت هم چاودنه تایید کړې، خو د څرنګوالي او دا چې تلفات یې څومره دي په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې در سره په دې اړه تازه او دقیق معلومات شریکو.
موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې ښوونکی شي، خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د رشتې خلاف یې ازموینه ورکړي. او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي، او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی، د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې چارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورک دوستانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونی د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونی لاله کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولای سي د ازادي راډیو د ورک دوستانو خبرونی ته زنګ ووهي او د ورک یا مندل سوي کس نشانه ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم، زه د پاره د بلابولک د پاره رود ولسوالۍ د سیاځنګل د کلی یم. زما خپل نوم اجی جان اغا دی. د پاره په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک و مخته د سیاځنګل و مخته یو غر دی د لرکو غر په نامه یادیږي. خلک تللی دي الته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخصه دی، شاید د دوو درو کالو دغه سي او رخچینه ور سره ده. کالی هغه د شا د سه د مخ تنمر وړي دي او نوی ځوان دی. دا د مخ پوستي چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلی ده. نور ثابت دی، پرون یې جنازه ورکړې، امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک ته یې کې پېژني او راځي ګوري او یا به د خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیاځنګل ته دې راشي. پرا بلابولک سیاځنګل ته دې راشي چې موږ یې نقشه ورکړو، ور دې سي ودې ګوري. د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوو کالو، نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی. پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دغه غره کې پیدا شوی دی. د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي، را دې سي ودې ګوري. زما شماره ده 0 0 5 3 1 3. بیا به درته ووایم 0 0 5 3 1 3. الام مل سمخت مشه.
السلام علیکم وارث سره خیر هم تا ګلورین دي صاحب نه دلته یو کس دا د بصیر په نامه باندې دا وایي د ننګرهار یم نه پوهېږم داسې لږ زره غوندې ساده ده د مزو نه چا ورور یا زوی کېدی 15 کلو ده کې وایي چې دې شمارې ته زنګ وکړي 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خدای په امان.
بلې ها سلام علیکم. زما مینه سلامونه د آزادۍ راډیو ټول دونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه راغلی عبدالله اخلاقی یم چې تاسو ته دا پیغام د هلمند ولایت د کاریز د سیمې پرېږدم. مخکې ورور پیغام پرېښی و چې زما یو دوست ورک د ماسم په نامه باندې دی د لسکرګاه اوسېدونکی دی. هغه زما سره انډیوال دی که دغه ورور غواړي چې د ماسم په حق له ځان خبر زما اخلاقی سره دی هم په دغه شمېره باندې اړیکه جوړ کړي. 0 4 9 5 3 9 5 0 6. او د آزادۍ راډیو ته اله دغه کوم چې زما دغه پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژنې زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 5 3 5 8 1 2. 0 5 3 5 8 1 2. دا انجلۍ تقریبا د 10 کال عمر لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ارشاد د خوست هلومند زیر ولسوالۍ څخه. زه تقریبا 3 کلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم. اوس 14 کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 0 5 0 8 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم. 0 5 0 5 0 8 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر اسلام کلاگر سن جان دے تو والی مار یو روح بیچ مخان میج یو دی سلطان میج پروار خبر پر دی کڑی دی شما شمیرا دی ماہی ما زما دا شمیرا دے دے دا زافر لوٹ کی مات دی جان گو سی پر و تلور دری وار نن بیا دوا و سنگ څلور یو لري لدی تکراروم. 0 5 0 9 9 9 2 5 0. دغه شمیره دی ما ته ځان او دی و سلام کړي او ما زیر او تور لا کو ته ځاو کوم. سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0 5 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله السلام علیکم. اهل سلام الله هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. ما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ دی ولسم بلاک اوسېدونکی دی.
غلامګونی میږي له شهزاده کار زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څه ندراکه سوی دي چې کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې تللی دي بیا یې د مرګ نه د ژوند دراکه زما سره شته که څوک زما غږ اوري او یا دوی خپله زما غږ اوري یا د کوم دوست زما غږ اوري لطفاً د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسي. سلام شماره د سپیکر 1 4 3 2 5
دا موږ زه تاسو راځم او تاسو د ګریټو ولسوالیت د منډو ولس د ولایت څخه د ګریټو ولسوالیت خبر کوم عثمان په نام زموږ دی او وطن د وطن یو سړی دی ورک دی زما خبره یا د چې دای په بندي په هغه ځای کې اوري یا د خپل مزه غوړي وته شمیره ته د ځنګ وي زموږ د ستار ما په خبره کوم د یلمند د ګریټو ولسوالیت څخه نو مو احنا ځای کوم السلام علیکم.
سلام علیکم زه بنوا کوچای اوس ولایت د ببرک ټانی څخه ته سره په تماس کې زما یو اندیواز د درې کال کېږي د لشیر بولسوالۍ کې د خوښ خار طرف ته په تاګو تورکسوې دا اتل سال عمر لري کې چاته به دې معلومات یې نو ماته به دې شمیره ټلیفون وشي سپر واویا یو لاس پنځه درشپت شماره بیا وایم سپر واویا یو لاس پنځه درشپت والسلام.
زادی راډو کارتون ته السلام علیکم زر ورګان دی لږه چرشمه د ولسوالۍ ممنوریو ته په تماس کې محمد هاشم نیازم یو لاس کال کې چې نو د اقاضې تل یاران ته نو څنګه کال کې چې ما درکړې نو کوم ناریه د عثمان میږي نو په دغه شمیره چې مستعاره معلومات راکړي په وروسته په 15 2 14 15 9 15 30 په دغه شمیره مستعاره معلومات راکړي نو $2000 نه نه و سلام.
الو ما یو ور د پنام د دلچند د دریا کار کیږي سمرت ما نو محمد ګل د زابل ولایت سره زیاتم کچا پیدا کړی او چا د پاتې په دې لمبا د زنګ وې سی پر اویا د څلويش د شپتا اتسو پینز و سلام.
سلام علیکم ورورا ما یو ور بینځه دیس کال کیږي چې ورک دا تور نمیږي ولایت ته د تخار او لسوالۍ خوجوالدین نه دا راکاسو دا بینځه دیس کال کیږي چې ورک دا تور نمیږي ز زمړای نه کومار یو ورور اکبر نمیږي یو ورور شاپور نمیږي یو ورور رستم نمیږي دغه شمیره کا چاته معلومات یې ماته دي زنګ ووهي یا ایماش مراد سب کی که ژوندۍ ایماش مراد ونی سی مان معلومات د ماش تاسو راوخلی معنا سوای په مان.
السلام علیکم یو الک دا اسانی نوم ده د ما زوی ده دا اته کال کیږي چې دای په پیښور کې ورک نادرا کدا ورک ده ار چاته معلومی نو د دې میدان دی ولایت دا د نرخ دی ولسوالۍ دا او دغه د مونږ شماره ده دا د مونږ شماره ده په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وای او یو جان مننه.
بله السلام علیکم زه سمی غلا د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ سنیاړي کني ولې ما یو ورو ده د رفی غلا په نامه د دوه کال کې سیناتره کړی معلومات په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شنري زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 2 0 2 2 1 4 و سلام.
مله السلام علیکم زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کوم زما یو انډیوال الوزه نیمیزه دا غوه سیدون که دا کلاب دا سار دا سینک و سیدون که دا چندگت مستیز و رفت دی که هر مسلمان و رور تا پدیاک لما علماتی لما رجی پدیش میرا علی که زنگو ویسی پر آیا بیا دوا دره سپر سلور دره نخت مشه.
سلام علیکم. زارز محمد در غنداد ولسوالی څخه خبره کوم. زموږ دوستي محمد نمیز اصحابی تکلیف لري. اصلي د پنځوالی د ولسوالۍ دي. دراز محمد وراره دي که هر ور په هکله معلومات لري. شماره موږ یو اعلان بل خپل عذر کړی ده. اسمعله دغه مسته اطلاع راکړي خپله شرزي درکوه کیږي.
بله سلام علیکم. زه ښایسته خان یم، کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کړم. ما اکا د یو شانهګار نومې خدای واسر د ګل د شار ونیاستي چې د ایران خواته تللی اوس نادر راکړه د چار څوک په جه معلومات لري. ما پهکې بدار لمبر زنګ وی صفر اویا اوویشت نوي اوه سوه یو شپېته. ډېره مننه ازادي راډیو. السلام
السلام علیکم. زمرا خان غزنی ولایت د ضرور شریف خان عالی کر سرچې ته اله. ما یو ورور د چنې د سی د بیار له سو ته لیدي چې پلار مې عبد الحمید دی. د بن مې احمد لاوی د جنې نشمت له کورت خو نه دره کدي. نو چار چا ته په اړه باندې معلومات ته د شمیره د راته جنگوري چې پر اویا اته د سر اته مې څنګه سو وی وله. شمیره یو ور بیا دی لوم چې پر اویا اته د سر اته مې څنګه سو وی وله. دیش مری در ته زنګوي او خپل جایزه هم تر لاسه کولای
شي. السلام علیکم. پرشه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر د بولان له صحیفه ښه. ما یو ماما دی چې د شپان اسکاله کیږي چې نادر اکسوي دی. شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان. دغه د ورونو نمونه دی او د مشخ رینو می عبد الغفار. شروع نومی عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. 0-24-2-24-8-8-8. یو ځل بیا شمېره وایم 0-24-2-24-8-8-8.
زما نوم احمد ولی ده. د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملکه په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده. نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو دغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي. نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0-9-1-9-8-4. د ریبا شماره ده 0-1-8-9-5-5-8-2.
السلام علیکم. من رحمت الله علیه و 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 رحمت
السلام علیکم. زمرد خان د غزنی ولایت نه خبره کوم. نو یو دوه نفر کلیوال دی، یو دی په خپل نامه او بل د روغان په نامه دی. د لوی اختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسي وی دی. دواله سره ورونه دی په خپل لاس کې تور مزغن سره د روغان دی سر ده چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او دا به خپل باندې او دې نو تاسو د دې سره باندې تماس ونیسئ. صفر دو واری و فلور نو پنزا دو واری دو دو.
سلام علیکم، نمی بلال در کابل ولایت سخمی اریک نیولی دا. زمان یو کاکا دا سردار والی پنوم دا دا پلار نمی قاسم علی دا سل کالی کی گی چنا دا رکش ویده دا پاکستان دا خزانی کیم سخا کا اچھا تا پتری معلوماتی